السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې نن چهارشنبه ده د 1990 کال د چنګاخ سره تان 12مه د 2019 کال د جولای 3مه زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي دا موده سر موضوع ده د هموري چې د نړۍ یو شمیر پیوړو هیوادونو له ایران غوښتي چې د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي نور مسایل هم لرو خو تر هغه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی او اروپا چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون موافقې ته ژمن پاتې شي پوره خبرونه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دواړه استادان د پوهنتون څخه بهر نیول شوي یوازې همدومره تاییدولی شو او خبر یو چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي دوه استادان له پوهنتون د باندې نیولي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پر دې دوو استادانو د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات ورنکړل او نمونه هم یاد نکړل خو په افغانستان کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر داعی په نمونو د کابل پوهنتون دوه استادان په شرایطو پانځي د افراطیت په شرایطو پانځي کې د افراطیت تر د ترویج په تور نیول شوې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم تر اوسه پورې پر دغو دوو تنو د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی د دغې قلی اردو په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ملا راز محمد د سه شنبې په ورځ د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره یو ځای وژل شوی خبرپاڼه وایي د اندخوی په دوو کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي افغان زده کوونکي په ښوونځیو کې د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو خوندي شول د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د لارښوونې له مخې له دې وروسته هیڅ ښوونکی حق نه لري چې د زده کوونکو ویښتان قیچي کړي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نوریا نزهت د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته د دغې اقدام په اړه وویل
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود و تعداد
اغلی نزهت وایي ځکه دې کار جنجالونه راپورته کړي وو او یو شمېر زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسئله سپکاوی دی او هغوی ته له روحي او رواني پلوه زیان رسوو د افغانستان د پوهنې په نظام کې له څو لسیزو راهیسې د نظم ډسپلین او همدارنګه د پاکوالي په خاطر زده کوونکي د لویو ویښتانو له لرلو منع کېدل له همدې کبله په ښوونځیو کې ځینو ښوونکو د هغو زده کوونکو چې لویې ویښتانې درلودل ویښته غوڅول څو کمولو ته یې اړ شي اروپا چین او روسیه له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي د فرانسې بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دغه تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي د ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غنی شویو یورانیمو اندازه 300 کیلوګرام تر رسولې ده دا اندازه له هغې زیاته ده چې د ایران لپاره په اټومي تړون کې ټاکل شوې چین چې له ایران سره د اټومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی د دغه هیواد لخوا له ټاکلي حده په زیاته اندازه د یورانیمو په غنی کولو خواشینی ښودلې خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتونو اچولې او ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دغه اقدام سبب شوی په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون په یو اړخیز ډول ووتل او بیرته یې پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصادي زیانمن کړ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد د دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی څو هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اور لګیدنې څوارلس روسي سرتیري وژلي ولادیمیر پوتین دا پیښه زړه بوګنونکې بللې ده. هغه دفاع وزیر سرګی شویګو ته دنده ورکړې چې د پیښې سیمې ته ورشي او د څېړنې بهیر له نږدې وګوري. له پوتین سره د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د روسیې د دفاع وزیر همدارنګه دنده واخیسته چې د ټاکل شوې کمیټې سره به د روسیې په یو اوپتل کې د اورلګیدنې علت پیدا کړي. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې په یو اوپتل کې په داسې حال کې چې یوه څېړونکې ډله یې انتقالوله اور ولګېده او د روسیې 14 سمندري نظامیانې ووژل. په سلګونو زرو سیلانیان او ځایي اوسیدونکي د چیلي په شمال کې یو غره ته ختلي ول څو دغه د لمر تندر نیول کوسوف ننداره کړي. د راپورونو له مخې کوسوف د سې شمې پر ورځ په سیمه ییز وخت 12:40 پیل شو. په چیلي او ارجنټاین کې ډیر خلک وتوانېدل چې لمر تندر نیول کوسوف چې په لاتین امریکا کې کم پیښېږي د ساعتونو لپاره وګوري. د چیلي په لیسترینا ښار کې تر 200,000 زیاتو سیمه ییزو خلکو او تر 300,000 زیاتو سیلانیانو د دې منظرې ننداره وکړه. د لمر یا سپوږمۍ تندر نیول کوسوف او خسوف د امریکا په لویه وچه کې ډیر کم پیښېږي. اوس هم د کرکټ مینوالو ته تمه ده چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او نیوزیلند ټیمونه سره لوبه وکړي. د دوی لوبه به د انګلستان په وخت په ځایي وخت په 10:30 پیل شي. پرون د هند کرکټ ملي لوبډلې د بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې ته په نړیوال جام کې ماته ورکړه او سیمی فاینل ته لار پیدا کړه. هند 314 منډې کړې وې. بنګلاديش په جواب کې 216 منډې وکړې او لوبه یې د 28 منډو په تفاوت په هند باندې وبایلله. تمه ده د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه سبا لوبه وکړي. د دوی لوبه هم په لیدز ښار کې ده. په ځایي وخت به په 10:30 پیلېږي چې د افغانستان په وخت به 2 وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ. په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې د افغان حکومت ویان صدیق صدیقي وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. افغان خبریالان وایي حکومتي ویاندویان ورسره د پیښو په اړه په وخت نه غږیږي. افغان خبریال خاطر پردیس:
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي، هغه نه ورکوي.
په یو راپور کې هم د هلمند د کجکي د جګړې حال درکو. یو افغان سرتیری وایي:
دغه کور دی، دغه ونې دي، د دغه ونو نه انداخ را باندې کېږي. ښه چې دلته لاس وباس هغه کېږي، دغه ځایني غونډ روشتې تیرکاشي داسې درته وایم.
د نړۍ یو شمیر پیاوړو هیوادو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي:
موږ پریزوایم ناشخ ایرانسکیخ کالیګ
له خپلو ایرانی دوستانو څخه غواړو چې لزغم کار واخلي. څو د اټومي تړون مهمې مادي د نړیوالې اټومي ادارې سره ژمنې او په هوکړلیک کې نور مقررات رعایت شي.
بیا هم سلام، وخت مو پخیر. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته: د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په قطر کې بین الافغاني خبرو ته محتاطانه خوشبيني وښوده. تمه کیږي د جولای په 1 نیټه په قطر کې د جرمني په کوربتوب د طالب استاجو سره یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې غړي غونډه پیل کړي. د ولسمشر د څوکۍ د کاندید محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړی به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبانو هم غونډه تایید کړي او ویلي دي چې شاوخوا 15 کسان به په دغه غونډه کې برخه ولري. تفصیل د اجملاند په راپور کې:
د قطر بین الافغاني غونډې ته 4 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوي. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورستي. یو شمېر نور سیاستوالو هم هڅه چې څرګندېږي ځان شاته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي د سی شنبه په ماخام ازادي راډیو ته وویل حکومت د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې پکې د ټولو افغانانو ګټې وساتل شي. نوموړي ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبیني محتاطانه وه. خغلی صدیقی وایي موږ د نړیوالې ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړې توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدله شي خوشبین یو، خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوې د قطر د بین الافغاني غونډه د برګهاب په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللې. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمېر نورو سیاستوالو سره ورغلی و، د قطر د یک شنبې او دو شنبې د ورځې په غونډه کې ګډون نه کوي. د خغلی اتمر ویان قادر شاه د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د هرې هغې غونډې او ناستې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه او دا چې څوک پکې ګډون کوي ډېر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالان یې ګډون ولري. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې ښایي د غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر صمد چې واشنگټن کې اوسیږي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکي غونډې په اړه یو ډول خوشبیني وښوده، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. خغلی صمد په لاهور او مسکو کې د مخکینیو غونډو سره د قطر د راتلونکي غونډې توپیرونه داسې په ګوته کړل. خغلی صمد وایي توپیر دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولیزه توګه شامله ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوي. هیچا یې مخالفت نه دی کړی. یوه نوې پروسه یې پیل کړې، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستي له بده مرغه ونه توانېدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني اجماع
برسند.
تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی و. ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په اووم پړاو خبرو بوخت دی چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا له ټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله من دی چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړه لیک لاسلیک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیری له ملالی بشیر اورو.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان ووځي بیا به هم هلته ډیر پیاوړی استخباراتي حضور ولري. نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي ترامپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام خپرې سوې افغانستان د تروریستانو د ازمویښت ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ترامپ حتی واک ته تر رسیدو مخکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوسټ د طالب استازو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 9 د شنبې په ورځ په قطر کې وروسته له هغه پیل سوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15 نیټه وویل د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه خلاص سي واشنگتن اگزامینر مجلې لیکلي ترامپ له فاکس نیوز سره په خپل خبرو کې تشریح کړ چې ولې تر 19 کلونو جګړې ورسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. مجلې لیکلي ترامپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا شپږ زره امریکایي سرتیری وو خو شمیر یې 9000 تر کم سوی دی چې د پوینا ډیری خلک په دې خبره نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور لمخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14000 راپور سوی دی. ترامپ زیاته کړې ده چې له سوریې څخه هم ډیر سرتیري بیرته ایستلې دي. آیا له جګړه ځپلې سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال شته؟ د واشنگتن اگزامینر په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د تروریستانو ازمویښت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 کال حملو ته په اشاره وویل چې حمله کوونکي له عراق نه و راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وو. مجلې لیکلي چې ترامپ زیاته کړه ټول حمله کوونکي په افغانستان کې روزل شوي وو.
ازادي راډیو ته اغواګیست دولس پنګنی منځنۍ چپا او اف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره یا نای وایي د حکومتي ویاندویانو لخوا رسنیو ته پر وخت د اطلاعاتو نه ورکول یو ستونزه ده. دغه بنسټونه وایي د دې کار دوام به وسلوالو مخالفینو ته د تبلیغاتو ډیره زمینه برابره کړي. افغان خبریالانو شکایت کړی دی چې په ځینو حالاتو کې له بیړنیو پیښو وروسته د حکومت ویاندویان دوی ته پر وخت ځواب نه ورکوي. خان محمد سین په دې اړه راپور جوړ کړی.
خبریالانو ته د حکومت د ویاندویانو لخوا پر وخت د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټونه پرې انتقاد کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومتي ادارو د ویاندویانو دغه کار نه یوازې دا چې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د دې کار دوام به د وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو ته زمینه برابرې کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وایي
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی
د حکومتي ادارو ویاندویان د اطلاع رسونې لپاره دي او د قانون په اساس مکلفیت لري چې څرګند ځواب ووایي. د دوی د ځواب نه ویل لامل شوی چې له یوې خوا کره معلومات د خلکو په اختیار کې نه وي او له بلې خوا کولای شي چې د دښمنانو د تبلیغاتو بازار ګرم شي.
ښاغلی توحیدی وایي د ویاندویانو دغه کار ښیي چې حکومت له رسنیو او خبریالانو سره د همغږۍ جوړولو پسې نه دی، حال دا چې له خبریالانو سره د اطلاعاتو شریکول د حکومت د ویاندویانو مکلفیت دی. دلته یو شمیر خبریالان وایي ځینې حکومتي ویاندویان په ډېرو مواردو او په تېرو امنیتي پیښو کې ساعتونه ساعتونه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي او یا یې ځواب ویل د ټولنیزو شبکو له لارې د څو محدودو جملو په لیږلو محدودېږي. افغان خبریال رفیع صدیقي وایي
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه
هستند. اطلاعات ته د لاسرسی په برخه کې خبریالان له ستونزو سره مخ دي. واړه موارد تر ډیر اندازه شریکوي، خو پیچلی او مهم موارد چې باید خلک پرې پوه شي او یا حکومت تر پوښتنې لاندې راولي هغه پټوي. دا د خبریالانو لپاره لوی ستونزه ده.
بل خبریال زبیح ظاهر وایي د ملي یووالي د حکومت د ویاندویانو حضور بې ساري دی، خو له دې سره سره یو خبریال باید ساعتونه انتظار وباسي چې یو ویندوی پوښتنې ته ځواب ووایي. یوه پیښه چې خبریالان د نورو مواردو تر څنګ په ګوته کوي او وایي چې په اړه یې حکومتي ویاندویانو له اطلاع ورکولو ډډه کړې، هغه د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 16مه حوزه کې د موټر بم چاودنه وه. دغه خبریالان وایي په داسې حال کې چې د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې بیا بیا د امنیتي بنسټونو له ویاندویانو سره اړیکې نیولي، خو د دوو ساعتونو په تېرېدو سره بیا هم د پیښې جزئیات رسنیو ته ونه رسېدل. بل خبریال خاطر پردیس وایي د ځینو ویاندویانو دغه کار ښیي چې دوی یا معلومات نه لري او یا اطلاع رسول محدودوي.
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکوي. علت یې دا دی چې دوی خپله د معلوماتو له نشتون سره مخامخ دي او دوی چې کله معلومات نه لري نو طبعا بیا دوی نشي کولی رسنیو ته هغه دقیق معلومات ورکړي.
د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری وایي له رسنیو سره د حکومت د ویاندویانو همکاري د پخوا په نسبت ډیره شوې ده.
او اطلاعات په ډېر منظم ډول د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له رسنو سره او له خپل ولس سره شریکېږي. تاسو وګورئ کله چې یو چاودنه وسي ټپیان او شهیدان باید اول انتقال سي شفاخانو ته، بیا ارقام له هغه سره شریک سي له رسنو سره. سخنګوی خو د انتقال مسؤلیت نه لري، شفاخانې باید ارقام مشترک یا موري بیا تاسو سره شریک کړو.
خغل بشری وای رسنوی ته د ټولنیزو شبکو للارې د اطلاعات او رسول خبريالانو ته د اسانتیاو برابرول دي. خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وای چې دغه کار تر ډېره ځایه تشریفاتي او خبريالانو ته د ویندویانو لخوا د خبر له ورکولو تیښته ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
په کجکی کې میشت افغان سرتیری د جګړو کیسې کوي. زموږ خبریال الیاس دایی چې د کجکی څخه راپور رالیږلی وایي وضعیت عادي دی، خو د سرتیرو رخصتي او د ملي اردو ځواکونو ته د ځینو وړو ضرورتونو پوره کول اړین دي. د کجکی د سفر پر مهال الیاس دایی راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموی ټنګونو کې شونې دي. دلته د کورنۍ شمېر لږ دی. د اکثرو سره زما لیدل لا وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټنګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټنګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګي نه لرې د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راښیي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
انده مخامخ زیان انداخ کوي، دغه غونټه ترکاشه دی، دغه کور دی، دغه ونې دی، دغه ونو نه انداخ ربانی کیږي. ها چې دلته لا صبح سیاغه کیږي دغه زیان غونډه وشته ترکاشه دی سي درته واما سان او ته داسې پوي کوم ته دغه زین انداخ
کته هم د پوسټل وړک جکې ته نږدې د هلمند سند پر راستاړخ د زمینداور خواته پر یو لوړ غونډه پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولۍ د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرابیرته د طالبانو سره د یوې درنې خو وروستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. چهار موتری مازدا بود که دمیج آمد مهمات که میخواست ای پوزه را جمع کنه. ای پوستا را یک طوله ما اموج افیدگی است، یک طوله است، 60 نفر است بود
دمو پوزه
دانم پوزه اموج چند پوستا خطی اول ها دیگه ایجا پولیس زیاد، پولیس ریزرف هست، محلی است این تا اینجا را او میخواست تا اینجا را ما کمر جمع کنه، اینجا را خط شه، اینجا را
همه پوزه را کمربند بسازه
بنده اینجا که برسه که اینجا میرسه.
آخو میرسه
بازی جا بسیار زیاده چی شد، یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما با یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایرا بسا پذیرایی کردیم دشمن کنید اینجا رسید مثالش. او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر هفت آوان سرش میشید، یک سپیجنین بود، دشکه بود، تمام سلاح سقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعه خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جا بر جا کردیم، ساعه خرد بود دفر فرقش خورد.
سره لدی چه هر کال ده هوا ده تودی دلو سره په هلمند که ده طالبان په بریدونو که زیادوالی رازی. خو د ملي اردو د دریم کنډک کمانډان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ډلهییزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په هغه وروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رد کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الیاستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړۍ یو شمېر پیاوړو هیوادونو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ د غني شویو یورانیمو زیرمې 300 کیلوګرامو ته رسولې. اجمل اند او نور جزئیات.
ایران د یورانیم په غنی کولو کې له هغه هدف خاړه ولې چې څلور کاله مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوې تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوو ایراني اندازه یې 300 کیلوګرام تر رسولې. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر ښاغلی مکرون هم د سی شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې ایران باید د خپلو غنی شوو ایراني زیرمه هغه حد ته راولي چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، د دې هیواد لخوا له ټاکلي حد په زیاته اندازه د یورانیمو په بډای کولو خواشینی ښودلی، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولی، ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. لاوروف وایي له خپلو ایراني دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي، په هیڅ ډول د احساساتي کیږي نه، څو د اتومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات
رعایت شي.
د اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي، هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپله محاسبه لري او ښایي نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي.
د خبرونو لانډیز، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي. که څه هم لوړو زده کړو وزارت د دغو استادانو نمونه نه دی یاد کړی، خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دایی په نمونه د کابل پانتون د شرایطو پانځي دوه استادان نیول شوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو